درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پر شزو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یو کس د اعدام مورد یاد کړی او ویلي دي چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر عادلانه نه دی ترسره کیږي، ډېر خطرناک دی او باید په کلکه وخندل شي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د حکومت پلو ملیشو یو مشر ل خپل پنځو ملګرو سره په یو وسلوال بریټ کې وشل شوی دی. د ازادي رادیو د مشال څنګ د راپور لمخې دا پیشه د چهارشنبه په ورځ هغه محل وشو چې وسلوالو لډز ورسته د ملیشو د دې قومندان موټر ته اور ورته کړ او د شپږو واړو مړی وسوسول. د دې حمله پر کومېډلې نه ده منلې، خو فرانس پریس خبري اژانس د چارواکو له قول ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټی ټی پی خوشتل لدې سړی څخه په زور پیسې واخلي، خو هغه د پیسو لور کولو ډډه کوله. مشال رادیو راپور ورکوي چې شپږ واړه مړي پوره سوځېدلی او د هغو پیژنګلبي نکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل قلمرو سره د لویدیځ غاړې د زمیمه کولو اړوند هر راس پریکړه به په غزه کې د جګړې د پایته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان وکواشي. د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي. د اقدام ته د اسرائیل قلمرو سره د غزې د زمیمه کولو په سترګه کتل کیږي. روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل که څه هم د اسرائیل پارلمان یا کنیسټ د دې پلان تصویب ته مثبت رای ورکړي، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړي چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګری ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهودي مشتځایونه غیر قانوني بولي. او د افغانستان د کرکټ ټیسټ لوبه له دې کبله جریمه شوې ده چې له زیمبابوې سره په سیالۍ کې تر ټاکلي وخت قرار لوبه کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC نن په یو بیان کې وویل افغان لوبډله به د لوبې د فیس 15% جریمه ورکوي، ځکه د حرارې په لوبه کې له ورکړل شوي وخت څخه 15 اووره وروسته پاتې شوه. د ICC د اصولو له مخې که یوه لوبډله په ټاکلي وخت کې د اوورونو په لوبولو کې پاتې راشي، د هر اوور پر سر د خپل فیس 15% د جریمې په توګه ورکوي. د ICC بیان زیاتوي چې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خپله پړه منلې ده، نو ځکه د قضیې رسمي کولو ته اړتیا پیش نشوه. زمو شخله آزادی رادیو اوری د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای طالبانو د رسنیو او بیان آزادی لمنځه وړی ده. افغان سوداګر پر ځکنیو لارو د بی باروري لکبله د خپل مالونو د صادرولو لپاره د هوایی دهلیز غوښتنه کوي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد داده چې لوی کارګو چې هغه اتیا ټنه او شپیته ټنه مواد واخلي جګی کی.
کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي. سوداګر او موټر چلونکي وای غلام خان بندر دې ژر خلاص شي.
هغه مو د هغه مش وربند مو شو په کار جلاره کې لاو شي. دا ګړ ولا تکلیف آسان شي، تجارتین ولا تکلیف آسان شي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای طالبانو په چیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنۍ او بیان ازادي په بشپړ ډول لمنځه وړې ده. هیومن رائټس واچ په یو نوی راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو راوروسته افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورونې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د نن ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنځمې په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې وخت رسیدلې د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان څېړونکو فرشتي عباسی په حواله لیکلی چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبريالان ارباسي چې ایوازي خوندي او لمخ کې منزور سوي مطالب خبره کړي او هغه کسان چې لدی چوکاټو وزي د خپل سری بند او شکنجې سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشون میته کې از 2021 به طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها
موندن مخیری چل 2021 کار را پا دیخوا طالبان و ده ها غصل پره چی دوی انتقاد بولی در رسانه و بر کارکون کو ده چرنی سانسور او سزاگان و پا بلی کول و رسانه لمنز بولی وازی ویلی شو چنور افغانستان که هیچ پیپری او خپلواک رسانه نشته.
دی راپور که اولان دی راغلی چه ده طالبانو ده حکومت ده استخباراتو اداره او ده دوی ده امر بالمعروف او نهی نیل منکر وزارت د رسنیو ټول موارد ساری او پټکوې د طالبانو پر چارواکو آن کوچنی نیوکه هم کولای سي د خبريالانو د نیولو یا شکنجه کې دوه عامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد د نن ځینی افغان خبريالانو هم ادا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې دی وی کورنۍ رسنۍ خبريال چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د نړیوالې رسنۍ وی خبريالو هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبريالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبرې په ځانګړي توګه خزینه خبريالانو سره اند طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشریکیږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زه عثمان همکاران اند دی دلیل خوا د موثق و معلوماتو او حتی د غیر رسمی سرچینو لکه خلکو سره خبرو کولو کې له ستونزو سره مخ کیږو. چې دا د دې لامل کیږي چې موږ هغه مواردو ته پوښښ ورنکړی شو چې د افغانستان اړوند وي او موږ پر وړاندې هیڅ هم نشو کولای.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خپل دی راپور کې چې د 2015 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې لری لاري لا تلس او ترکیه کې میشتو ډیر لس افغان خبريالانو او د افغانستان کډوالو او د افغان کډوالو بیلابیلو سازمانونو د معلوماتو مرکو پر بنسټ برابر کړی زیاته کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په منظم ډول د رسنیو دفترونه تلاشي کوي. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ لنه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رائټس واچ د جلاوطن خبري اعلانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ شي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی جدي ضرورت دی. د دې خونی د رئیسه پلاوی خړی خان جان علی کوزی آزادی رادیو ته وویل دا مهال دوی په مسافرونکو الوتکو کې هند ته ډیر کم صادرات لري او د پراختیا لپاره لویو باروونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سش د واګې بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې د دیوالي جشن لپاره کافي وچې میوه هند ته صادر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایی دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته او دا په نورمال شکل زی او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دا هغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
خغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترنګیتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسونیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د کوي. دا جشن د اکتوبر په شلمه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایی دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 21مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
لبل خو په خوست کې سوداګر او د باروړونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتي لارې بیرته پرانیسي. په روان موسم کې په یاد لارې له افغانستان څخه تازه میوه او ترکاری پاکستان ته صادری شي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنټ، وریجي او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر د لارې د خلاصېدو په تمه دي. نور حل د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزه او تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیک را لیک په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلاري باید له هر ډول سیاسي ملاحظات او جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامداره توګه پرانستوي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضر ګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز ټماټر انار انګور دا مخامخ ته ووینه دا موټر ټول انګور دي کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډرانو ته موټرو ته ډېر غټ تکلیف دا تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي وختنه مې دوه حکومتونه دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت د اخلاصي سے موٹر دوڑ خواہ نظر آ جائیے انہوں نے موٹر تکلیف بم نہیں دے ٹرانسپورٹ ہمارے بک کھلتے میں سر رسی گرا رسی
انگور کو ٹھوک خراب سے جگہ دے جنریٹر کرو سکو نہ دیکھے بازار تو والا گال ٹھلو ابتر اڑے آر وقت نہ انگورانہ سزن روچی پاکستان داٹے کو منگا لہرا باندھ کو من جان انگوروں ٹھلو نہ ابو بھی دے ٹھل خراب سے مینا ارک کر رسی دارا کے ابو نہ پیدا کی گئی نشتہ مڑے نہ پیدا کی گئی
د افغانستان په ټولو سوداګری زبندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
شي د ګاډو ولا تکلیف آسان شي تجارتیانو تکلیف آسان شي ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی نو بس نور مقصوبه دی
مشتا ډیر سخت تکلیف تا سخت تاجرونه تا کاروباریونه تا سخت نقصان دا میر دوی سره حکومت تا سوالیا کی اپیلیا وتا کی چې میر دمر چې د کیم بور گاډی دی دا خلاص کو نه را چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غال یار دوسی ورسی و دوا سره میر د خیر حکومت نه دی میر خیر د اعلان وتا غوړي خو میشتا ډیر سخت تکلیف تا دازي دی به دل منځه دی وټله خروک می دا نه رستړي شوی ایسا طریقہ میں نشتا خالی چانا پشتنا ہو کی چھ گیٹ کلا خلصی ری گیٹ ایسا پاتا نہ لگی
پو ورتا تو گزائی مسئولین او دا سوداگری زبن ستون مشران وئی کا سوداگری زبندرون پرانیست و ساتل شی نو دوارو لورو تای اقتصادی گاٹی رسی گی او دا خلکو کاروباری هم خکی گی د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز وویل
ځین بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست کار شوی دی او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او داغه بیرته سرونه راګرځولې دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل اما وخت د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي ان شاء الله د دې کار به تصمیم او تدابیر نیول کېږي
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال ختیز او ختیز کې د ټولو سوداګری زبندرونو لاره لکه ډنډې پټان انګور اډه ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یو ورځ وروسته وتړل شوې د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډیر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
یو شمېر کابل شاریان وایي د برېښنا د دوامداره پرچاوي له امله چې شاوخوا ونې مخکې پیل شوی لا هم دوام لري د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو په مخه برېښنا ورکول کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت اجرایي رئیس ویلي تخنیکي ډلې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزي په بیرته ترمیمولو کار کوي. د موضوع جزئیات واورئ.
یو شمیر کابل خاریان وایي د شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینې چارې یې له ستونزو سره مخ کړې دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کېږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادل وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته چې شپه شي راځي خو د سهار له اتو بجو وروسته پرې کېږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارته پروان سیمې یو سیدون کې چې د هم نغښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچا بس پرچوي زیات شوه، فقط
برېښنا پرچو ده، پرچوي ډیر شوي، یوازې درې څلور ساعته یا ډیر تر ډیره پنځه ساعته راځي، له دې زیات نه وي. په څلور ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي، د پخوا پرتله پرچوي ډیر شوي ده.
د
ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 28 ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوي شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینا په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویل یې وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزه بیرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبې د اکتوبر په 6 اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزه د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بیرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبې د اکتوبر په 28 په خپله ایکس پانل لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي، خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزه د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداري ورکړي چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې د موټرو او فابریکو لوګیو او د سکرو پلاستیک د سوځولو له امله په ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د هوا ککړتیا زیاته شوې او دوی ته جدي ستونزه رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
از اولدگی هوا خیلی امراض پیدا میشم، امراض تنفسی مخینو به تکلیف میباشه.
فیصل د کابل خر د اتم ناحیه اوسیدونکی دی. دای چې د زړو موټرو د لوګیو او په خامو سړکونو د دوړو لامل د هوا د ککړتیا شکایت کوي. د زمي پراتک سره د دې ککړتیا لا زیاتې دوه اندېښمن دی. نو موړید پنځمې پورز ازادي راډیو سره خبرو کې د دې ستونزې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل دوی هر ورځ په کابل کې د هوا د ککړتیا لامل له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
هر سال می اولدګي هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان خصوصا در آب و هوای کابل بیشتر میشه. کینو به تکلیف می باشیم.
هر کال په ځنګړې توګه د ژمي په موسم کې په کابل کې د هوا ککړتیا زیاتېږي. موږ ډېر په تکلیف یو. ان کله چې په سړکونو ګرځو د شدید لوګی لامل مسترګي سوځي. ژمی لا نه دی راغلی خو د کابل هوا لا د مخه ککړه شوې ده. کله چې ماښام تیار شي موږ لس متره لرې واټن هم نشو لیدلی. د زړو موټرو ګڼه ګوڼې چې ډېر زاړه شوي هوا او اوبه ډېرې ککړې کړې دي.
د هرات ښار اوسیدونکی محمد یونس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو او کارخانو زیاتوالی د نورو ستونزو تر څنګ په دغه ولایت کې د هوا د ککړتیا یو اصلي لامل بولي او وایي چې خلک د دې بټیو له لوګیو سخت په تکلیف دي.
آلودگی زیاد شده، بعد از این وسایل نقلیه بازم کوره زیاد شده، کوره خشپزی
ککړتیا زیاده شوی. د زړو موټرو ترڅنګ د خښتو بټۍ هم زیات شوې دي. له هغه وخت چې د خښتو بټۍ شمیر زیات شوی د هوا د ککړتیا ستونزه هم ډېر شوې ده. په زندهجان، غوریان ولسوالیو او د هرات ښار شاوخوا سیمو کې کابو 1500 د خښتو بټۍ فعالیت کوي. خلک د شپې لخوا هیڅ بهر ته نشي وتلی. ډېر خلک د سترګو درد او تنفسي سیستم له ناحیې ډېر زیانمن شوي دي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې ستونزې ته جدي پام وکړي او د هوا د ککړتیا د ستونزې د کمولو لپاره اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د زمي پرانګدې کېدو او د کورونو د تودولو لپاره د لوګیو تولیدونکو ځوانتوکو کارولو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د موټرو او کارخانو لګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو لامل زمي کې لګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام اعلان کړی چې د خلکو د ژوند او روغتیا د ساتنې لپاره د دې خطرونو د کمولو لپاره پاکې انرژي، عامه ترانسپورت او د شنو ځایونو رامنځته کولو ته وده ورکوي. خو د طالبانو حکومت د زمي پر رسیدو سره د دې ننګونې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي مشر محب الله فضلي د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې د پروګرام د راپور او د خلکو د اندېښنو په تړاو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تیر کال د دغې ادارې مسلکي او د پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد ویلي و چې د اقلیم بدلون، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو کموالی او ککړتیا، د شنو ځایونو نشتوالی، خامه سړکونه، د ټیټ کیفیت لرونکي سون توکو مصرف او د زړو موټرو ګڼه ګوڼه په کابل کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې ځینې کارپوهان هم د هوا ککړتیا یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د هوا ککړتیا کمولو لپاره باید د شنو سیمو جوړولو او عامه پوهاوی لوړولو ته پاملرنه وسی. لدی ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
وخت مصرف مواد سوخت بالا میره، بعد به مو اندازه درخه آلودگی هم بلند میره.
څومره چې د سونګ توکو کارول زیاتیږي، ککړتیا هم ورسره ډیریږي. په ټوله کې د دې ستونزې د حل لپاره باید د خارونو شنې سیمې او شنه کمربندونه لاخه شي، ځکه چې دا د خارونو همدا شنه کمربندونه دي چې کولای شي دا ککړتیا تر یوې اندازې پورې کم کړي. بلې خوا د دې توکو د سوځولو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی لوړول هم ککړتیا کمولی شي.
مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په راپور کې ویلي و چې د هوا ځینې ککړونکي توکي لکه کاربن ګازونه، میتان او اوزون د هوا د ککړتیا لامل د پام وړ مړینې لاملونه دي او په کرنیزو محصولاتو او بالاخره پر نړیوال خوراکي خوندیتوب ژورې اغیزې لري. په دې وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د خلکو ترمنځ د بېوزلۍ کچه په چټکۍ لوړه شوې او خلکو د کیفیت لرونکو خواړو او سونتوکو د پیرلو وړتیا له لاسه ورکړې ده. عام خلک وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره په ځانګړې توګه زمي کې له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سونتوکو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د عدالت نړیواله محکمه وایي چې اسرائیل په دې خاطر مسول دی چې په غزه کې د ولسی وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ یې حاصل کړی نه دی. هاګمشت دې محکمې غزې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د اسرائیل د مسؤلیتونو په اړه د مشورتي نظر وروسته له هغه ورکړ چې په غزه کې د نافذ شوي اوربان وروسته د جګزړ زپلی سیمې ته د بشري مرستو د رسولو هڅې تیزې شوې.
د عدالت نړیوال محکمه آی سی جی پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسولیت لري چې په غزه کې د ملکی وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاټ حاصل کړي. د یو له قاضیانو پلاوی هم درنګ ویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او پنیک دی ختیس کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان روا په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوال محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یو جی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. هغه زیاته کړه چې په اساسي اړتیاوو کې خواړه او به سرپناه، د سون توکي او طبي خدمات شامل دي. د عدالت نړیوال محکمه دا مشورتي نظر چې قانوني او سیاسي وزن لري خو هغه اجرایی بڼه نه لري، محکمه یې د پلي کېدو واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې وویل چې انټونی ګوتریش د محکمې د دې مشورتي نظر هرکلی وکړ او له اسرائیلي وغوښتل چې له دې نظر سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. دوجارک وویل چې د دې نظر اغیز به په غزه کې د تراژیک وضعیت لپاره ټاکونکی وي. اسرائیل د عدالت د نړیوال محکمې دغه مشورتي نظر رد کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې دوی د محکمې موندنې په کلکه ردوي او زیاته کړه چې اسرائیل د نړیوال قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول پوره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 13 دسمبر میاشت کې له دې محکمې غوښتي وو چې د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو د ځپل شوي سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې انتزې کړې دي. د 2023 کال په جولای کې د عدالت نړیوال محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی چې پکې ویل شوی وو په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د عدالت نړیوال محکمې قاضیان هم درنګ هغه اداوي هم ارزوي چې د جنوبي افریقا لخوا د محکمې ته وړاندې شوی او وای اسرائیل په غزه کې په خپلو کړنو سره د 1948 کال د ملګرو ملتونو د نسل